24 ساعت با شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. څه د پاسه 1000 کورنۍ د جمعې په ورځ له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبری آژانس ریپورت ورکوي چې 1014 کورنۍ او په دوی کې 202 کورنۍ د ننګرهار د تورخم، 29 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 110 کورنۍ د نیمروز د ابریشم پل او 110 کورنۍ د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته ستنې شوې دي. خبر زیاتوي چې دغو کورنیو د طالبانو د حکومت لخوا مرسته ترلاسه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په ټولنه کې د راستنېدونکو د ادغام موفقیت د محلي بنسټونو په مټ هر اړخیزو او منظمو هلو ځلو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي خصوصا له ایران افغانستان ته د ګڼ شمیر افغانانو ستنول افغانستان له یو نوي بیړني حالت سره مخامخ کړی دی. د پاکستان اردو ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو هغه 3 وسلوال چې هڅه کوله له افغانستانه د پاکستان جنوب لویدیځ نه آرامي سیمې ته داخل شي وژلي دي. د پاکستان د اردو د جمعې ورځ اعلامیه وویل چې دغه شپنی عملیات د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې هغه مهال وشول چې عسکر له خوارجو سره مخامخ شول. د پاکستان حکومت پاکستانی طالبانو او بلوچ بیلتون پالو ته د خوارج اصطلاح کاروي. د پاکستان اردو وایي د پارت وسلوالو د موندنې او له منځه وړلو لپاره د پلټنې او تعقیب عملیات روان دي. اسلام آباد وایي پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو کابل تل دغه ادعا به اساسه ګڼلې او رد کړې. د پاکستان اردو پرته له دې چې کوم دلیل وړاندې کړي، دا هم ویلي دي چې وژل شوي وسلوال د هند له ملاتړه برخمن وو. پاکستانی طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د پوځ د ادعا په غبرګون کې څه نه دي ویلي او ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پوځ ادعا نشي تاییدولی. ټاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس خبری آژانس نن د ولسمشر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاکار یوری اوشاکوف په وینا د دې سرمشري د ځای او نیټې په اړه دغه معلومات ورکړل. د 2021 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن سره په جنیوا کې لیدلی وو. تر دې وروسته به دا لومړی ځل وي چې د روسیې او امریکا و مشران مخامخ خبرو ته سره کښیني. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ دواړو خواو ته ناست وو او د سولې تړون یې لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحدو ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ترامپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به یې له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ترامپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیکې اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له آذربایجان سره د پوځي همکاري محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام علیف یې مننه وکړه. دغه محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. او څلور ستور مزلي چې له 15 میاشتنی ماموریت وروسته پرون د جمعې په ورځ له نړیوال فضایي سټیشن څخه ووتل، نن سهار ځمکې ته راورسېدل. د امریکا ستور مزلي نیکول ایرز او آن مکلین، د جاپاني ستور مزلي تاکویا اونیشی او روسی ستور مزلي کیریل پیسکوف سره یو ځای له 1.5 ساعت سفر وروسته د کالیفورنیا ساحل ته د کالیفورنیا په ساحل کې کوس شول. د څلورو کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټیشن ته تللې وه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو پالنه او ادغام یو جامع پلان ته اړتیا لري.
د لوی شمېر کډوالو بیا ځای پر ځای کول د افرادو لپاره یو انساني او بشري بحران دی، خو دا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ییزه کچه ولاړه چلندونو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په حق له د بی پولو خبریالانو د سازمان اندېښنه.
لکه څنګه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شو، د دوی چلند د رسنیو خبریالانو د رسنیو له فعالینو سره ډیر زیات توند او ناسم چلند و. خو په دغه وروستیو کې چې دوی د خبریالانو
د امریکا او روسیې ولسمشران په اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره راتلونکي جمعه په الاسکا کې خبرو ته کښېني. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې پېښور کې افغان میشت سندرغاړو د پاکستان له حکومته غوښتي چې دوی د افغانستان ته نه ستنوي.
زموږ سره به ترې رعایت وشي، موږ خو هنرمندان یو، بد حکومت خپل په پالیسۍ کې به تغییر راولي، کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، د خلکو سره رعایت وکړي.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات ټینګار کوي چې هیواد د راستنیدونکو د پالنې او ادغام لپاره یو جامع او منظم پلان ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مشر په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د افغانستان د خلکو لپاره د باعزته ژوند د شرایطو د برابرولو په موخه کافي مالی سرچینې چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمیر راستنیدونکي وایي له څو میاشتو تیرېدو وروسته هم له سرپنا او خوړو پرته په بیکاری کې ژوند کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات مشر وایي دغه هیواد کې د راستنیدونکو کډوالو ځای پر ځای کول د یو جامع او منظم چلند پر بنسټ چې سیمه ییز شرایط پکې په پام کې ونیول شي بریالي کېدای شي. سټیفنی لوس په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست په 8مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په ایکسپان خبره شوې، ویلي چې په دې کې باید د پوره او ارزانه کورونو چمتو کول، د پاک اوبو او حفظ و صحې په څیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د ژوند دوامداره فرصت شامل وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات مشر د کوربه ټولنې د دوامدار پانګونې په اړتیا هم ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې د تمویل د داسې وسیلې د چمتو کولو غوښتنه کړې چې له مخې افغانان وکولی شي په عزت سره ژوند وکړي. نوموړي په ځانګړي ډول د افغان مېرمنو او نجونو لومړیتوب ته اشاره وکړه او ویل
د لوی شمېر کډوالو بیا ځای پر ځای کول د افرادو لپاره یو انساني او بشري بحران دی، خو دا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ییزه کچه لاړه چلندونو ته اړتیا لري. افغانستان مه هیروي، آن که په جګړه کې هم لوي د افغانستان خلک مه هیروي، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، او مهرباني وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې لږ تر لږه د خلکو لپاره کافي تمویل شتون لري چې په عزت سره ژوند وکړي.
هغې ویلي افغانستان ته د ستنېدونکو 60% کسانو عمرونه لا 13 کلونو کم دي، او که چیرې د دوی اړتیا پوره نشي نو د بیا ځای پر ځای کېدو پروسه نشي بریالی کېدی. نوموړي ویلي که د راستنېدونکو ستونزو ته پام ونه شي نو دغه کسان له یو پیچلي پیل سره مخ کیږي او دا کار کولی شي د افغانستان بشري بحران لا پسې سخت کړي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستانه شوي کسان وایي د څو میاشتو په تیرېدو لا هم له سختو ستونزو سره مخ دي. حمید الله چې شاوخوا یو نیم کال د مخه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی، ازادي راډیو ته وویل دی وای زه تر اوسه بیکاره یم، له ډېرو ستونزو سره مخ یو، هر څه مو چې لرل هغه مو وخوړل، اوس موږ ژوند په پور کوو. زه له هغې ورځې راهیسې بیکاره یم چې له پاکستانه راستون شوی وم. له همدې امله ما خپل ماشومان ښوونځي ته نه دي لیږلي. که زه د یوې ورځې لپاره کار ومومم، د لسو ورځو لپاره نور بیکاره یم. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی چې په روسیو کې له ایرانه راستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت لري. دی وای موږ لا هم داستوګ دي کور نه لرو، خوړو او کور ته ډېر اړتیا لرو، کارونه نشته، که څوم ډېر پسې وګرځېدم، د ژوند کولو لپاره هیڅ سرپنا نه لرو چې ماشومان مې پکې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ چټکه شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما نږدې درې اونۍ وړاندې ویلي وو چې د کډوالو په پراخه کچه ستنېدل د افغانستان د کار په بازار فشار راوړی او د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د معلوماتو لمخې سکهال 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمیر 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړیستل شوي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ویلي چې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له ایران او پاکستان له 4 میلیون ډیر افغانان راستانه شوي. دې سازمان د اګست په 10 په یو بیان کې ویلي چې د راستنېدونکو پروسه باید خوندي او طالبانه او باعزته وي. IOM ټینګار کړی چې که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخ ولی شي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بې پولي خبريالانو سازمان آر اس اف وای په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو ورستۍ نیونې او جبري اعترافونه په دې هواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځوړلو په هدف ویرونکي حالت رامنځته کړی دی. دغه بنسټ په یو بیان کې چې پرون جمعه خپور شوی د خبريالانو ورستۍ نیونې غندلی او له طالبانو یو غوښتي دي چې نیول شوي خبريالان ژر تر ژره خوشي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې زمري میاشتې په 10 نیټه د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړ چې په ورستیو 3 اونیو کې په افغانستان کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولی دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نن یو شمیر افغان خبريالان وایي د طالبانو تر واک لاندې په دې هیواد کې د بیان ازادي تر بل هر وخت لږ وخت سره مخ او د خبريالۍ کار تر بل هر کار سخت شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو لولوري د خبريالانو د نیولو او پرسنیو د محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بیپولي خبريالانو بنسټ یا آر اس اف ویلي په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو ورستۍ نیونې او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځوړلو په هدف ویرونکي حالت رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې پرون جمعه د اگست پاتمه خبر کړي د خبريالانو ورستۍ نیونې غندلی او له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبريالان ژر تر ژره خوشي کړي. په بیان کې د بیپولي خبريالانو د بنسټ د سویلي اسیا د څانګې د مشري سیلیا مرسیر لقول راغلي چې د روان کال د جولای له 22 رئیس د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو په کابل کې څلور خبريالان او د رسنیو کارکونکو په خپل سری ډول نیولی او لای هم برخلیک نه دی روخانه. نوموړي ویلي چې له نیول شویو کسانو د اخلاقي فساد او جاسوسي په اړه جبري اعترافونه اخیستل شوی. آر اس اف په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو له لوري د خبريالانو د ځپنې په پیښو سترګې پټې نکړي. د بیپولي خبريالانو بنسټ ویلي په نیول شویو کسانو کې د توانا خبري اژانس مشر ابوذر سارم سرپولي هم شامل دي چې د ښځو لپاره د ژورنالیزم د روزنې د تنظیم په برخه کې د بهرني تمویل د ترلاسه کولو او د طالبانو له ضد رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی. دغه راز دوه نور خبريالان محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هم یاد شوی چې د آر اس اف په خبره په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان زمري په 10 نیټه د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړی چې په ورستۍ او 3 اونیو کې په افغانستان کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. که څه هم دغه مرکز د زمري په لسمه د طالبانو له زندانه د څلورو خبريالانو د خوشي کېدو خبر ورکړ، خو په افغانستان کې دننه یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په دې هیواد کې د بیان ازادي تر بل هر وخت لږ واخ سره مخ او د خبريالۍ کار تر بل هر وخت سخت شوی دی. په پلازمینه کابل کې یو خبريال د نوم د نخپریدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
لکه نه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شو، د دوی چلند د رسنیو خبريالانو د رسنیو له فعالینو سره ډیر زیات توند او ناسم چلند و. خو په دغه وروستیو کې چې دوی د خبريالانو د رسنیزو فعالینو د نیونې کومه لړۍ پیل کړې ده، د یو خبريال په توګه زه ډیر سخت اندېښمن یم.
د شمالي ولایت بلخ یوې خبريالې مروه احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په دې ولایت کې په خبريالانو محدودیتونه سخت شوي دي.
د خبريالانو پر وړاندې محدودیتونه لا زیات شوي دي چې له امله یې ډېر شمېر له هېواد وتلي او کوم چې له وطنه د وتلو توان نه لري هغوی په ډېر سخت وضعیت کې دلته خپل کار ته دوام ورکوي. د یوې ښځینه خبريالې په توګه چې د خپل کور سرپرستي هم په غاړه لرم، له ډېرو زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان یم.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مورس د اګست ومه د افغانستان د خبر اعلانو مرکز په دایګوندي کې د نسیم راډیو د مدیر او دوه خبر اعلانو د نیولو او دغه راډیو د تړلو خبر ورکړ. دغه مرکز په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو د عمل د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو څرګنده هڅه ده. له دې وړاندې دغه مرکز ویلي و چې اوسمهال لږ تر لږه 15 خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې په رسنیو او خبر اعلانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لعمل یو شمیر رسنۍ خپل فعالیتونه په ټپه درولي او د غراز ډیر شمیر خبري اعلان او رسنیز فعالان هم له دې هواده وتلو ته اړ شوي. کاڅوم د طالبان حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي او رسنۍ فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما مشر روزا او تنبایوا د مې د دریمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي و چې په دغه هواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبري اعلان او د رسنۍ کارکونکي غواخ نیونی او بد چلن سره مخ کړی دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د راتلونکو جمعې په ورځ په اوکراین د روسیې د یو څلوېښت میاشتنی یرغل د پای ته رسولو په موخه په الاسکا کې خبرو اترو ته سره کینی. دا غونډه به چې لومړی د ترامپ لخوا اعلان او بیا د کرملین لخوا تایید شوه، د جنوري په میاشت کې د ترامپ د واک ته رسیدو راهیسې د دواړو ولسمشرانو او په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې وي. په جنیوا کې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن او پوتین ترمنځ د 2018 کال په جون کې غونډې نه وو. میاشتې وروسته روسیې په اوکراین بشپړ برید پیل کړ او د واشنگتن او مسکو اړیکې ترنګلې شوې. په الاسکا کې د جمعې د ورځې خبرې په یو مهم وخت کې کیږي. ترامپ زیاتېدونکې توګه د پوتین څخه ناهیلی دی. کرملین د اوکراین په اړه خپلو اوچتو غوښتنو کې د انعطاف کومه نښه نه ده ښودلې. تر اوسه ترامپ او پوتین شپږ ځلې په تلیفون سره خبرې کړې دي او د سپینې ماڼۍ مشر استازي لږ تر لږه درې ځله مسکو ته سفر کړی دی. ترامپ د تېرې جمعې په ورځ د غونډې د خبر په اعلانولو سره وویل هر ډول پریکړه کې ممکن د سیمو تبادله شاملوي، خو دا خبره کېدای شي د کیف د اوږدمهاله دریځ سره په ټکر کې وي چې ویلي دي ټولې هغه سیمې چې روسیې لاندې کړي باید بیرته ترلاسه کړي. ترامپ په سپینې ماڼۍ کې وویل موږ به یو څه بیرته ترلاسه کړو او موږ به یو څه بدل کړو. هغه زیاته کړه د دواړو د مصلحت لپاره به د سیمو ځینې تبادله وشي، مګر موږ به په دې اړه وروسته یا سبا خبرې وکړو. ترامپ دا هم وویل چې پوتین سره د هغه غونډه به ممکن د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره له لیدو مخکې وي، که څه هم دا روښانه نه ده چې زلنسکي سره د ترامپ غونډه به کله ترسره شي. زلنسکي چې د الاسکا په غونډه کې به ګډون ونه کړي، روسیې ته د مکه دی ورکولو هر ډول نظر په کلکه رد کړ. هغه د ترامپ د اعلان څخه څو ساعته وروسته په خبره شوې ویډیو کې وویل اوکراینیان به خپل ځمکه اشغالګر ته ورنه کړي. زلنسکي د خبرو په دوام کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي او روسیه یې باید پای ته ورسوي. روسیه پیل کړي او دوام ورکوي، ټول ضرب الاجلونه له پامه غورځوي او همدا ستونزه ده بل څه نه دي. په اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه ده، اوکراین ویجاړ کړي او روسی اقتصاد او کورنۍ سیاست دواړه یې بدل کړي دي. د لویدیز د اټکلونو له مخې په دې جګړه کې د روسیې له 1 میلیون څخه ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکراین لخوا له 100 زرو څخه ډیر کسان مړ شوي چې د مړو او ټاپیانو ټول ټال شمیر یې شاوخوا 400,000 کسانو ته رسیږي. د تلفاتو او نړیوال فشار سره سره پوتین د جګړې په ډګر کې او بهر د خپلې برلاسي لپاره فشار راوړی دی. روسي ځواکونو په وروستیو څو میاشتو کې د اوکراین په ښارونو د ګڼ شمیر توغندیو او ډرونونو بې ساري بریدونه کړي دي. روسي ځواکونو د دوو لویو ښارونو پوکروفسک او چاسویار شاوخوا دفاعي کرښو باندې فشار زیات کړی او دغو ښارونو ته نږدې شوي دي. د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار یوری اوشاکوف د غونډې د خبر د تایید په مهال وویل چې الاسکا په شمالي قطب کې د دواړو هیوادونو ګډو پولو په پام کې نیولو سره سمبولیک موقعیت لري. اوشاکوف د کرملین لخوا په خبره شوې ویډیو کې وویل روسیه او متحد ایالات نږدې ګاونډیان دي چې یو بل سره پوله لري. هغه زیاته کړه البته ولسمشران به د اوکراین د کړکیچ د دایمي حل په امکاناتو تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن
بایدن د اوکرين د جګړې له پیل وروسته پوتين سره مخامخ خبرې رات کړي، خو دا چې ترامپ پوتين سره کینی دا پریکړه سرګندوي چې هغه په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر سره یې اړیکې کېدای شي د وی دوامدار سولې نتیجه ورکړي. بلخوا دا چې پوتين د زلنسکي یا اوکرايني چارواکو لشتون پرته ترامپ سره مخامخ خبرې کوي، د دې لپاره یو کوچنی بریا ځکه ګڼل کېږي چې پوتين زلنسکي یو غیر قانوني مشر ګڼي او په دې باور دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لوی جوړ جوړی یوازې په مستقیم ډول متحده ایالاتو سره کېدای شي. متحده ایالاتو ته سفر کول د پوتين لپاره یو بل کوچنی بریا هم ده چې د نړیوالې جنايي محکمې لخوا د جنگي جرمونو په تور د نیولو امر صادر شوی دی. یوازې د محکمې غړي هیوادونه مکلف دي چې پوتين توقيف کړي او د ترامپ اداره په ښکاره ډول د هاګ محکمې سره دښمنی او مخالفت پالي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
کشمیر افغان سندرغالی او موسیقي غږون کی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په پېښور کې اوسي، د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی په زور خپل هیواد ته وانستوي. ځینې یې چې د پی او آر او اے سی سی کارډوالو کارتونه لري وایي که افغانستان تستانی شي نو بې روزګاره بشي او ممکن لږ واخونو سره هم مخ شي. د پاکستان حکومت لا د مخه د اے سی سی کارتونو لرونکو افغان کډوالو د شړلو پروسه پیل کړې، خو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې اگست به د پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې وروستۍ میاشت وي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو په دغه هیواد کې میشت افغان سندرغاړي او موسیقي غږون کې هم اندېښمن کړي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي چې د پی او آر او ای سی سی د کډوالۍ کارتونه لري، د دې هیواد د حکومت غواړي چې دوی یو نور ځانګړي افغانان پرېږدي چې په دې هیواد کې پاتې شي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستانه شي وزګاره او ان ګواښ سره مخ کېدلی شي. د دوی له ډلې یو سندرغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زمون ډیر هنرمندان په تشویش کې دي او د تشویش وړ خبره ده، ځکه زمون د پاول په افغانستان کې زه نشته، ما ته زه ځکه نشته چې دوی دغه هنر ونه یې بلي، نو موږ د نړیوالو غوښتنه کوو دی
پېښور کې میشت یو بل افغان سندرغاړی چې دا د پی او آر کارت لري هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل.
زموږ سره به رعایت وشي، موږ خو هنرمندان یو، باید حکومت خپل پالیسی کې باید تغییر راولي، کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، د خلکو سره رعایت وکړي. داسې
دا معلومات نشته چې پاکستان کې په څومره شمېر سره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د کډوالۍ د کارتونو پر بنسټ اوسیږي. د پاکستان حکومت د دې واده د بی اسناد او د ای سی سی کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا وخته پیل کړی، خو تازه ویلي چې اګست به د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم وروستۍ میاشت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیت سیا له دې اعلانو وروسته د چهارشنبې په ورځ د اګست په 6مه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټوکوله هم ملاتړ ته اړ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټم په همدې ورځ ویلي و چې ډله ییزې او جوړانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. د یادونې ده چې افغان سندرغاړي ځکه خپل هیواد ته ستنېدو اندېښمن کړي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی، ځکه دوی موسیقي حرام ګڼي. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله ډېری هغه سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې په دغه هیواد کې اوسېدل هم بېلابېلو هیوادونو ته کډه شوي، او څوک چې پاتې دي مخکې یو شمېر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دې مرستیالان وایي د پاکستان د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخت ده او باید د تیر په څیر ورته د ټاډ سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه شوې. یو شمیر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستي او د دوی په خبره دا اوس دومره سخته خبره نه ده. د پاکستان حکومت د اګست له لومړۍ نیټې د سوداګریزو موټرو په چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې حتمي کړې، هغوی چې پخوا به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلو موټرو ته د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ کاوه. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو په چلوونکو مرستیالانو یا کلینرانو یې ویزې حتمي شوې او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ وکړي. دا چاره د اګست له لومړۍ نیټې عملي شوې ده، خو یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالانو وایي د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. دوی له ډلې موټر چلوونکي سید کول د پنځمبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ پاکستان ویزه ته ضرورت لرو، ویزه نه ورکې کوم، موږ افغانان یو، کورونه افغانستان کې دي او دا مشکل لرو، ډېر زیات نه وتلس وځو چې دا مشکل کې راګیرو.
د یو سوداګریز ترانسپورتي شرکت مسؤول نوراغه خوګیانی هم د ستونزې تاییدوي، وایي دا آنلاین ویزی دی ژر نه راوځي.
په میاشت کې راغلی که په دوه میاشتو کې راغلی، لارې به تر هغې پورې ولاړې چې تر څو ویزې ورته ورکړي. دا موږ هر وخت دا مشکلات دي، ټوپ پاس را باندې ختم کړو، ټایټ جوړ کړو، ټایټ هم چې کله جوړ کړو په هغې باندې ډېرې پیسې ولګېدلې، په میاشتو میاشتو لارې ودرېدلې. مې اوس دا لبل او هغه کړل چې داسې کیلنډر وډېرې ورته ویزې واخلي. د کیلنډر تنخواه څومره دی؟ ډېرې ور تنخواه څومره ده؟
دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د تا سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤول د نومو غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکو مرستیالانو ته یې څو ورځو کې ویزه راوځي او په خبره یې د ویزې د اصلي قیمت سربیره $60 اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي یو شمیر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستي او د دوی په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد ډریوران او کلینران چې ده هغوی ویزه ما اخیستې ده او پاسپورټ هم اخیستې ده، نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده بیلار شي ویزه او پاسپورټ واخلي او بیا تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو به بي وي سي او بي پاسپورت د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلو موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتګ کوه. خو په تورخم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وو چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی او دوی باید پاسپورټونه او ویزې ولري. خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جنرال کوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پرېکړه ده چې موټر چلوونکي او مرستیالان یې باید نور پاسپورټ او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی، دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورت او په رسټل وزارت کې دغه مسله ومنل شوله چې باید ډریوران او کلینران باید حتماً د پاسپورټ او ویزه واخلي، او دوی دا تعهد وکړي چې د ویزې پیسې کې به موږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورت او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي، مشکل به حل شي.
د یادونه ده چې افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون په شلمه په خپل ایکس پاڼه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي وو چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټوکو ترانسپورټرانو ته د $100 په بدل کې او کلنه ویزه ورکوي چې څو سړي پرې تګ راتګ کولی شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي وو چې خپلو موټرو لپاره د تات سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګر سوداګری هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی ویلي وو چې دا سوداګری شپې ته سره ناکامه شوې، خو په تیرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ زیږ د سکال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده او لامل یې هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې وې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلو مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه نیکی هیلې مې ومني درنو سکونکو هیله د چروغ او جوړ وایست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغ لاس وایم. نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لده. په تل وخت کې به ډېر مهم معلومات لاس ته راوړو، نو هیله ده چې تل وخت راخلنی شي بر سره مال پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوم. محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات را پاروي، زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات را پاروي او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د دې محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهیدو سره بیا موږ کولای شو د خپل احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ تاسو په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کې سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات راپاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راوپاري. هغه که زموږ منفي احساسات وسی که مثبت احساسات وسی، مثلا محرکات کې داسې یو بد پیښې کېدای سي یو ښه پیښې چې موږ د خفګان د خوشحالۍ احساس وکړو، کېدای سي یو بد پیښې وي چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم همداسې کېدای سي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومداره خبره ده چې موږ به خوشاله یو. نو همدغه ښه حالات ښه مالی وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل، مادي لحاظ تاسو ښه حالات لري، دغه حالات دې سبب کیږي چې موږ بیا هم خوشحاله اوسو. نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات راپاروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات راپاروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې یا د دغه عواملو په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو، مثلا کبد پیښوي موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان او غوسه یا قهر رامنځته کیږي. که چیرې شو سي ښه عکس العمل ښکاره کوو، همدغه عکس العمل چې موږ دغه پیښو د دغه حالاتو په وړاندې رامنځته کوو دې ته بیا خبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي، یا هغه ځواب چې موږ دغه پیښو د دغه حالاتو یو عامل په وړاندې ورکوو دې ته بیا خبرګونونه ویل کیږي. چې د همدغه محرکاتو او خبرګونونو په پوهیدو سره بیا موږ کولای شو چې خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کو یا مثبت چلند وکړو. محرکات یا چیګرز هغه عوامل دي چې موږ احساسات یا خبرګونونه هڅوي یا موږ احساسات رامنځته کوي، چې دا عوامل کېدای شي فزیکي عوامل وي، کېدای شي عاطفي یا هم کېدای شي رواني وي. په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري. یعنی موږ احساسات د همدغه محرکاتو په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي. او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوی دي، چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي، بلې هم داخلي محرکات دي. بهرني محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي، مثلا د بل چا انتقادي خبرې، مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپیریال، د ځینو ځایونو یا ځنګړو خلکو لیدل، دا هغه څه دي مثلا د یو بل چا انتقادي خبرې یو بهرني محرکات دي یا بهرني عوامل دي چې موږ احساس راپاروي. شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې موږ احساسات راپاروي. شور څخه ګڼه ګڼه، د شور یا ګڼې ګڼې څخه ډک چاپېریال دا هم زموږ احساسات راپاروي. د ځینو ځانګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کېږي زموږ احساسات یا غبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته سي. داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي، لکه زموږ فکرونه، لکه زموږ یادونه یا بدني حالات. دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. مثلا د تیر وخت یو ناخوښه تجربه چې موږ بیا ځلې یادوو، دا هم زموږ احساسات راپاروي. مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو. د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یا اندېښنې، د ځان په هکله موږ منفي فکرونه لرو، ځینې تشویشونه لرو، دا هم هغه څه دي چې زموږ احساسات راپاروي. دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته سو، یو پیش رامنځته سو، د یو وضعیت سره مخامخ سو، یا کوم عوامل چې رامنځته سو د هغه په وړاندې کم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو دې ته غبرګونونه وایي. چې دا غبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای شي. کېدای شي چې احساساتي عکس العمل وسی، کېدای شي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې زموږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې غبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یوې هم سمدستي غبرګونه نه دي، هغه عکس العملونه یا هغه غبرګونونه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د چیګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د شګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرني یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. دا کم جواب چې موږ ورکو دته سمدستی خبرګونه نه وای. مثلا د غصې په وخت کې چې غوهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چې وو، دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو، یو عکس العمل دی چې موږ د غصې په وخت کې ښکارا کوو. د ویرې پر مهال باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستي خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظه وروسته فکر وکړو، د څو لحظو د پاره ځان آرام کو، په هغه څه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستي خبرګون نه رامنځته کیږي. تر څنګه بل دا چې د خفګان پر مهال باندې ژړا کول، د چې موږ خفاسو ډیر ژر په ژړا کیږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلونه قضاوت کوو، یا نه خفای او ژاړو، دا هم هغه سمدستي خبرګونه نه عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل شیو یا دغه خبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری خبرګونونه دي، چې دغه خبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دي، دا د فکر کولو، د غور کولو څخه وروسته څرګندېږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکات سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، داغه پر ځای موږ فکر کوو، غور کوو، هغه موضوع تحلیلو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، داغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکری خبرګونه نه وای، یعنی هغه خبرګونه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې درامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناس یو پارامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لري کول، یو ډیر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډیر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان د ستونزې څخه لري کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه معلومه وڅېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. دا هم یو فکری عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کوو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکری خبرګونونه یا فکری احساسات ویل کېږي. راځه د دې چې څنګه محرکات و پیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کو او خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کو. مثلا محرکات موجول چې عوامل پیشي یا وزیتونه دي، د دې پیشو سرچینه یا کمی ستونزو سره چې موږ مخامخ کیږو دا محرکات موږ سره مرسته کوي. د محرکات پیژندل چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کو او خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کو. اوس څه ډول دغه محرکات و پیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونه په یاد کو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي یو او د هغه سببونه پیدا کو چې ولې احساساتي سوي یو. دغه د تیرو تجربو په هکله موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي خپل بدن ته پام وکړئ چې ستاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت ستاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سي. د لسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار دی چې تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ. یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کو، ښه احساس ښکاره کو، یعنی ژر بې له فکره خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کو، نو دلته دی چې دا د دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غښتلي کیږي. ژر که چیرې په یوه موضوع کې په یوه خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو شاید وکولای شو شخص له عمل ښکاره کو، نو دا دی چې موږ ټولنیز اړیکې ښه کیږي، نور هم غښتلی کیږي، د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی. ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کو، موضوع د هر اړخه وڅېړو، سرچینې معلوم کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کو، په ښه ډول سره حل کو. که چیرې ناسم خبرګون ښکاره کو، پر طرف فکر کول څخه موږ عکس العمل ښکاره کو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکاره کو، د دې سبب کیږي اړیکې مو خرابې سي او له منځه ولاړې سي. د فشار کچه نور هم زیاتېږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نور هم زیاتېږي، شخړې او ستونزې هم نور هم پراخه کیږي او نور هم پسې زیاتېږي. نو دا هغه منفي اغیزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسو په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ. معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسو یو څه ځنډ وکړئ. سمدستي تاسو پریکړه مه کوئ، تصمیم مه نیسئ او ژر خپل عکس العمل مو ښکاره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرام کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا خبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسو مثبتې لارې پیدا کړئ. خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسو کولای شئ چې خپل محرکات او خپل عکس العملونه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه رب سپیڅلې نامه سلام علیکم کی هلی مومنی درو نو سکون کو هله د چروغه جوړ بیا او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د نورو زله ست شر اخلاص تویم هله د چې د تل په سر نن ورځ هم د لوس سره خرنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د دغه پزرپوري موزات څخه تاسو ګټه واخلي درو نو سکون کو په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق لویلې و احساساتو په جندلې و چې څو او زموږ استاد ستیر ورځې درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په نو د نن ورځې په درس کې به موږ او تاسو د احساساتو نومولو پیژنو دا چې خپل احساساتو نومول پروسه سره ول پروسه ده د احساساتو نومول یعنی څه او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي د احساساتو نومول د عاطفي یا رواني سلامتیا یو اساسي برخه ده یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو دا به هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو خپل احساسات تعریفو او کولای شو هغه په واضح ډول سره بیان کو همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات پیژنو او پس خپل احساسات تعریف کو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په ماغه شکل سره هغه احساس بیان کو دته دغه پروسه ته د احساساتو نومول وای چې همدغه د احساساتو د نومولو مهارت به زموږ سره مرسته کوي چې د خپل احساساتو څخه موږ او تاسو شپو هولرو او خپل احساسات په شډول سره مدیریت کو د نور سره هم خپل اړیکې غشتل کو دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو ورسته کولای شو چې خپل احساسات په شډول سره بیان کو ځکه چې موږ په هیڅ د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي مخکې له مخکې موږ په دې باندې په هیڅ چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره راپاروي ورسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ او تاسو شیخ تم کولای شو خپل احساسات په شډول سره مدیریت کولای شو او کله چې خپل احساسات مدیریت کو هغه خپل احساسات په شډول سره کنټرول کو نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غشتل کی شو خپل اجتماعي ټولنیز اړیکې نور هم پیوړی کولای شو تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د کورنۍ په غونډه کې تاسو ګډون کوئ په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ که چیرې د یو موضوع په اړه د ټولو نظریات واخستل سي مګر تاسو نظر ته کوم خاصه پاملرنه ونه سي یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي تاسو نظریات په دغه غونډه کې ونه خستل سي نو تاسو ممکن د همدغه کار لامل ډیر د قهر ډیر د ناامیدی یا ناهیلی هم به ارزښت احساس وکړي ځان خپل ځان ډیر به ارزښت احساس کړي ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانخیستل سو که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم زه غوسه یم نو تاسو به وکولی سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ ځان ډیر به ارزښت احساس کړئ په دغه وخت کې د دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولی سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلی دي تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي کچیر البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسي شپو هزنی ولري نو دلته دي چې تاسو نسی کولای چې یو غلط خبرګون وشو تاسو باید هغه سمدستي خبرګون پر ځای تاسو منطقي خبرګون ښکارا کی یا څو لحظې صبر وکي ځان آرام کی ورسته خپل دغه احساس په شډول سره بیان کی او یو شاک سلام علیکم وشو برعکس کچیر تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ نو دا ممکنه ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم تنه رامنځته سي نور هم خلاګان احساس په وجود کې رامنځته سي او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي چې بیا دغه منفي احساسات تاسو پر کړنو تاسو په رویه باندې هم ډیره منفي اغیز لري تاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي او تاسو کولای شئ چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چارې په شړاو سره مخ ته یوسی او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولري رازو دا چې د احساساتو نومول ولې مهم دي او پرواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دي تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان شپې جندلې سي د احساساتو نومول زموږ سره د امرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په حق لمو شپو تر لاسه کو خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه په تر لاسه کو او شی وپیژنو د تفي فشار کمول کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو هغه ته نوم ورکو هغه شو پیژنو نو د دې چې موږ د هغوی شدت را کمولای سو مثلا یو ځای تاسو ډیر په قهر یاست تاسو په هیږي چې د کچيري مثلا په یو غونډ کې په مجلس کې تاسو په هیږي چې تاسو نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي نو دلته دې تاسو خپل احساسات ته متوجه کیږي چې تاسو د بی ارزښتۍ احساس کوئ کچيري تاسو خپل احساس تو پیژنې هغه کنټرول کوي نو تاسو کولی سي دغه منفي احساس شدت راکم کی او دلته دي چې به تاسو خپل عاطفي فشار راکم او احساس سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي د اړیکو شوالي د احساسات نومول او د هغه بیانول به سره مرسته کوي چې نور ته هم په واضح ډول سره خپل حالت تشریح کو یعنی کچيري تاسو خپل احساسات وپیژني د هغه سرچینه معلومه کی او کولای سي د مهارت ولري خپل احساس په شډه ول سره په شو الفاظو سره بیان کی نو تاسو خپل هغه نشدې یا د باور وړ کسانو تخپل د احساساتو په حق لوایس هغه ورته په واضح ډول سره بیانوي خپل حالت ورته تشریح کوي دلته تاسو ترمن دی او شاړي کرم استکیږي نو ځکه د احساساتو د مولو اهمیت د اړیکو شوالې دي د اړیکو په شوالې کې یعنی تاسو اړیکې د نور سره شکوي د ستونزو حل د همدغه احساساتو د نمور للارې تاسو کولی سئ چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ ستونزې په ښه ډول سره حل کړئ راځئ چې څنګه خپل احساسات ته نوم ورکو اول تاسو د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ په هغه څه باندې تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو احساسوي خپل احساس یا کله چې تاسو په قهر کې یاست یا کله چې زړه مو تنګ وي یا به حوصله یاست یا ډیر خوشاله یاست تاسو خپل احساسات صرف نظر کوئ ما هغه ته ځیر سي هغه ته دقت ورکي هغه ته وخت ورکي ورسته مو بدن ته فکر وکړي چې فزیکی نشي هم موجول چې د احساساتو څرګندونه کوي مثلا د زړه تکان د لاسونو لرزیدل او د سنور مثلا د پوستکي سپینوالی یا سرواري دغه حالات ته هم متوجه وسی خپل دغه احساسات وپیژني او د ته وخت واخلي یعنی خپل احساسات په شدت دقت سره تاسو پاملرنه وکړئ خپل احساسات هیڅ احساس مو به ارزښت نه دي نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوي ما هر یو ته وخت ورکي او هر یو ته تاسو پاملرنه وکړئ خپل احساسات د نمونو په مرسته سره تعریف کی مثلا تاسو څنګه احساس لري هم هغه څه باندې کچیر خوشی اس نو د خوشحالي د بریا احساس یا د سلور منور کی کچیر خفای اس یا د خفقان احساس لري هغه مثلا کله سي ناهلي یوازې توب یا نور درایل ولري تاسو هم دغه دلایل چې تاسو خپل د خفقان د احساس لپاره لري هغه په هغه نمونو سره یاد کی کچیر په قهر یا غصه یا نو د ناراحتي د خشم یا قهر نوم ورکی کچیره ویریدلی یا نو ویره اندیشنه یا بی اعتمادی دلیل کیدای سي او تاسو همدغه نوم ورته ورکی کچیره احساس مو د مینې احساس وی علاقه جذبه او محبت نوم ورکی نو خپل احساسات د نمونه په مرسته سره هم تاسو کولای سي تعریف کړئ د خپل احساساتو شدت وپیژنې کله چې تاسو کوم احساس لري هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري تاسو هغه د هغه شدت وپیژنې خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ مثلا لږ خفقان منځنۍ خوشحالي یا ډېره غوسه همدغه نومول یعنی همدا د چتاسي په یو برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کیږي ځان لپاره مثلا تاسو لږ خفای یاست ډیر خفای یاست منځنی څنګه چې یاست هغه سلومر کې هغه سره درجه ورکړي ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوي هر احساس چې تاسو خپل په خپل وجود کې په خپل ذهن کې په خپل زړه کې لري هم هغه سه بیان کوي خپل د ځان سره پر ورقه باندې پر کاغذ باندې په یو کتابچه باندې د خپل نږدې ملګرو سره هم هغه ډول بیان کوي شدت په نظر کې ونیسي درجه په نظر کې ونیسي نوم په نظر کې ونیسي او هڅه وکړي چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کوي او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کوي دا ومني چې تاسو ټول احساسات تبي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي هغه کچيره د قهر وي کچيره د خفقان وي کچيره د زړه تنګي وي کچيره نارامتي وي کچيره هر هغه احساس چې تاسو لري هر هغه احساس چې تاسو احساسوي هغه ټول تبي دي هیڅ یو هم بې ځای نه دي هیڅ یو هم غلط نه دي نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ هغه ته فکر وکړئ هغه وپیژني هغه درک کړئ سرچینه معلومه کړئ نو هڅه وکړئ چې بیان کړئ راځو د احساساتو د نمول ګټې ته څه ګټې لري دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات تعریف کو، خپل احساسات ونمو. اول د عاطفي مدیریت شوالې دي. د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کړو. کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو، په ښه ډول سره مو مدیریت کړو، نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو. مثلا تاسې یو ځای کې ډېر منفي احساس لري، تاسو خپل احساس وپیژنې، خپل احساس مو درکې، خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه، هغه ته مو نوم ورکې، نو بیا تاسو راځئ هغه مدیریت کوي، هغه کنټرولوي. یعنی هغه ډیر منفي حده پورې تاسو نه رسوي، هڅه کوي چې خپل ځان آرامه کړي، په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریتوي. نو دلته دی چې تاسو ذهني یا عاطفي روغتیا ښه کیږي. د شخړو حلول، کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو، نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای شي. ذهني روغتیا، د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو، هغه ونمو، نو موږ کولای شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې تر څنګ د ځان پیژندنې پراختیا، د احساساتو نمول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډېر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونموئ، هغه احساسات چې څنګه دي په هماغه شکل سره بیان کړئ، د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي. تاسو کولای سي په هر ځای کې، په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژني، خپل احساس خپل ځان وپیژني او خپل احساس درک کړئ. که چیرې موږ ونه سو کولای چې خپل احساساتو ته نوم ورکو، دا به د فشار د زیاتېدو، د اړیکو په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای شي. که چیرې خپل احساسات درک نه کړو، خپل احساسات ونه پیژنو، نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دی، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسنی عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کیږو، نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکې مو نورې هم خرابېږي. ځان ګوښه کوو، د خلکو سره ټولنیز اړیکې مراکموو، اړیکې مو خرابېږي. نو دلته یوازیتوب یا ګوښهوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول، که چیرې خپل احساسات ته نوم ورنکړو، نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې تر څنګ دغه حالت بیا ممکن موږ دې ته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ شو. خپل احساسات یا که چیرې دغه د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ شو، نو دلته دغه حالت موږ دې ته مجبوره کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ شو، لکه زیات خوراک او یا نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. د نن ورځې کوونکو په پای کې ساسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا کچیر خوشاله یا کچیر هیله مندي احساس مو درلودي، کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفقان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود. په پای کې دا ولیکئ چې ستاسو خبرګون، ستاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تراتون کې درس مو په لوی مهربانه رفس پرم شو وخت ولري، خدای مو منځ.
یو ماسک د دعا ہے، جان ماز دخپل مور کینا پ جان ماز دخپل مور کینا سما کرا سما ٹکور کینا ہمد دوالو بزلن تنگوی درل بزل اولما شور کینا دچین ما چین خکولی ریز مریز کلل تارا نیون سیتر گور کینا تارا نیون سیتر گور